السلام علیکم اته بجی شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته خراغلی یو نوې سروې خی چې د افغان مرمنو ازادي محدود شوی او په کړهونو کې زیاتوالی راغلی د ګالب اپنوم ټولنه چې د بیا لابلو نړیوالو مسایلو په اړوند څېړنې کوي د جولای میاشتې د نظر پوښتنې پر بنسټ په یو تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې دننه د ښځو نجونو او همدا ډول د هغو سلګونه زره بې اسنادو کډوالو مېرمنو چې له پاکستانه ویستل کېږي لرلی تیاره ښکاري د دې نظر پوښتنې په سلو کې یوازې یولسو ګډونوالو ښځو ګالب ته ویلي چې له خپلې ازادۍ څخه راضي دي او په سلو کې یوازې ولس ویلي چې په درناوي ورسره چلند کېږي خو نږدې ټولو ګډونوالو ویلي چې کړاوونه یې دوام لري د ګالب نظر پوښتنه ښایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته تقریبا ټولې افغان مېرمنې په ناخوالو کې ژوند کوي او دا احساس لري چې د درناوي چلند نه ورسره کېږي د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د کرکټ د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې د افغانستان سفر پای ته ورسېد افغان لوبډلې په دې سیالیو کې نه لوبې وکړې چې څلور یې وګټلې ډېر شمېر کرکټ پوهانو د نړۍ یو شمېر مشهورو کرکټرانو د دې جام سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبې او د هغوی کلین سټایل افغانستان په دې نړیوال جام کې انګلند پاکستان سریلانکا او نیدرلینډ ته ماتې ورکړې او له کله چې د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې سیالۍ پیل کړي دا د سفر تر ټولو بریالیو هغه یو شمېرل کېږي افغانستان د کرکټ ملي ټیم ډېر شمېر لوبغاړو په خپلو ټولنیزو رسنیو د دې لوبو په پای له ټولو افغانانو د هغوی د ستاینې او ملاتړ له امله مننه کړې ده په اقتصادي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس وزرا مرسیال وایي ایران ته د دې لپاره سفر وکړ چې بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره یو اسانه او ارزانه لاره ومومي مولا عبدالغنی برادر ایران ته له شپږ ورځني سفر وروسته تیر مخام کابل ته له راستنېدو سره سم په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل ایراني چارواکو او خصوصي سکتور سره د سوداګرۍ صنعت ترانزیټ قانونو د اوسپنې پټلۍ او ګڼو نورو برخو کې یو شمېر هوکړې لاسلیک کړې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نور الدین عزیزي چې ایران په سفر کې له عبدالغنی برادر سره ملګری او په دې خبرې د افغانستان او ایران ترمنځ د هوایي چلند په برخه کې د همکاري او د ګډو آزادو سوداګرۍ د سیمو په اړه د دواړو خواوو د موافقې یادونه هم وکړه خو د هغه په خبره د دې موافقو پر جزئیاتو باندې په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو کار دوام وکړي په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په ویلا بیلو جرمونو نیول شوي 25 کسان پرون مازدیګر د دې ولایت د مرکز زرنج ښار په سټډیوم کې په عام محضر کې په درو وهل په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل کسان د ولایت د اسناف محکمې د حکم پر بنسټ د جمعې لمانځه وروسته په درو وهل شوي طالبانو له دې مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې ډېر شمېر کسان د ویلا بیلو جرمونو له امله په درو وهلي ملګرو ملتونو پرونه اعلان وکړ چې د میانمار یا برما په ختیځ کې د واکمن پوځ او قومي وسلوالو ډلو په نښتو کې شاوخوا 50,000 کسان بې ځایه شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ ډېرو خلکو د توغندیو او هوایي حملو له ویرې په مذهبي ځایونو کې پناه اخیستې ده او ځینو نورو بیا هڅه کړې چې له سرحد څخه چین ته واوړي اوچا ویلي دي چې په وروستیو دوو اونیو کې د درنو نښتو له امله لږ تر لږه 10 تنه ملکي وګړي وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس راپور پر بنسټ د دې جګړو په پای کیلوې ترانسپورټ لاري بندي شوې دي چې ورسره د اړتیا اتو کې هم کم شوې دي تر یو قومي ډلو د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د برما او چین د ګډ سرحد په اوږدو کې تهاجمي عملیات پیل کړي دي او تمره چې د سوری جمهور رئیس بشار الاسد د عربي ټولنې په غونډه کې د غزې د وضعیت په اړه د بحث لپاره چې په سعودي عربستان کې جوړی کې ګډون کی د سوری دولتي خبری اژانس سانا راپور ورکړی دی چې په غونډه کې د اسد ګډون د سوری او عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د دادی کېدو نه خګڼل کیږي عربي ټولنې په 2011 کال کې وروسته له هغه د سوری غړیتوب وځنډاو چې د اسد حکومت مخالف معترضان سخت وسپل او د دې اقدام په صورت کې د کورنۍ جګړې اور بل کړ اسد یې ویل چې انزوا په دوام په عربي ټولنې کې د سوری د غړیتوب له اعادې وروسته لومړی ځل په مارچ میاشت کې د دې ټولنې په غونډه ګډون وکړ ترنو اړیدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې خو لا غو وړاندې څو راپورونه خبريږي د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان حکومت یو ځل بیا غوښتي چې د افغان کډوالو وستلو زورول سمدستي ودروي د نوومبر په لومړۍ نیټه له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل شوې خو راپور نشته چې له دې نیټې وړاندې هم یو شمېر افغانان نیول شوي زندان شوي او له پاکستان افغانستان ته شړل شوي په ورته وخت کې د ګالب په نوم یوې څېړنیزې مؤسسې ویلي هغه افغانان چې له پاکستانه وستل شوي له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخ دي تفصیل په دې راپور کې
د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستانه د افغان کډوالو پر استلو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې ښایي دا ډله افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې چې د بشري حقونو ځپل او انساني ناورین پکې روان دی له ګواښ سره مخامخ شي د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د کمپاینونو د برخې د سیمه ایز مدیریت مرستیالې لیویا ساکاردي پرون په یو بیان کې وویل چې هیڅوک باید په جبري ډول ونه ایستل شي د هغې په وینا پاکستان باید خپل نړیوالې حقوقي ژمنې له هغه ډلې په جبري ډول د کډوالو د نستنولو اصل په یاد ولري. د بخنې د نړیوال سازمان دا چارواکي زیاتوي چې که د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر سمدستي ونه دروي، نو هغه زرګونه افغانان به چې ژوند یې په خطر کې دی په تېره ښځې او نجونې به له خوندیتوب، هوساینې او زده کړو بې برخې کړي. په بیان کې راغلی چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانانو د نیولو او ایستلو په بهیر کې د شفافیت، قانوني مراحلو او حساب کتاب د نشټوالي له کبله ډېره اندېښنه لري. بیان په اسلام آباد کې د مریم په نوم د یوې افغانې فعالې له قوله یادونه کوي چې د نومبر په دوهمه څو تنه بې اسنادو افغانان د پولیسو د یوې ادارې لخوا تر نیول کېدو وروسته د ایستلو ځانګړي ځای ته واستول شول، خو د هغې په وینا د هغو کورنیو ته په دې اړه چې چیرته بیول شوي او څه وخت به ایستل کېږي هیڅ هم نه دي ویل شوي. د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلی دی چې د نومبر په درېمه په کراچۍ کې په یوه بله پیښه کې یو 18 کلن هلک چې په پاکستان کې زیږیدلی و ونیول شو، په داسې حال کې چې هغه د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ کارت هم درلود. د بیان له مخې د هلک تر نیول کېدو یوه ورځ وروسته وایستل شو. له دې مخکې په پاکستان کې ډېره یو شمېر افغانانو ویلي و چې دوی د دې لپاره چې پولیس یې ونه نیسي او ونه باسي په پټه ژوند کوي. له بلې خوا افغانستان ته د استول شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ګالاب تحقیقاتي ټولنې د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا افغانان له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. راپور کې ویل شوی دی چې له پاکستانه افغانستان ته د شاوخوا 1.5 میلیون کډوالو ستنېدل ښایي د افغانستان پر کمزوري اقتصاد فشارونه ډیر کړي او د هغو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راولي چې خواړه او د استوګنې ځای نه لري. په عین حال کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د آسیایي برخې د عامه اړیکو د څانګې مرستیالې نانسی ډنټ په تورخم کې له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو د وضعیت په اړه رویټرز خبري آژانس ته وویل:
په تورخم کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د اکتوبر له پیله تر اوسه موږ ولیدل چې له دې دروازې 2 لک کسان واوښتل او ډېر هغه کسان چې له پاکستان راځي له جامو پرته نور هیڅ نه لري. په دوی کې ډېر له لسیزو راهیسې په خپل هېواد کې نه دي اوسېدلي او بېلو کومې عصري افغانستان ته ستنېږي. دوی پیسې نه لري او مجبور دي چې د تورخم په دروازه کې یا په خیمو کې یا بهر په آزاده
د ګڼو دولتونو او د بشري حقونو د ټولنو له غوښتنو سره سره اسلام آباد د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړ. د پاکستان حکومت د کره اسنادو له وړاندې کولو پرته تور لګوي چې افغانان د دې هېواد په ناامنیو کې لاس لري. د طالبانو حکومت دا تور رد کړی دی او په پاکستان کې ډېره افغانان هم وایي چې دوی په تروریستي حملو کې لاس نه لري. اروپایي ټولنې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه مخکې هم اندېښنه ښودلې وه، خو د پنجشنبې په ورځ یې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا کار د پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د نړیوالو مرستندویو ادارو په مالي همکارۍ په ګڼو سیمو کې د کلیو د سړکونو په جوړولو پیل کړی. خو داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک له بېروزګارۍ شکایت کوي، د دې ریاست سیمه ییز چارواکي وایي د دې پروژو د پیل له امله زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شوې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د ولایت په بیلابیلو ولسوالیو او سیمو کې د مرستندویو ادارو په مالي همکارۍ په زیات شمیر کې د آبادۍ او بیا رغونې پروژې پیل کړي او پکې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل:
د څوکۍ او د نړۍ په ولسوالیو کې ډېرې زیاتې پروژې شروع کړي دي. 50 کیلومتره په اوږدوالي سړکونه جوړولو چارې هم ورسره پیل شوي دي. 14,500 کسان په دغه پروژو کې کار کوي.
هغه وایي پر نورو زیاتو پروژو د کار پیل کولو ژمنې هم ورسره شوي او هیله لري چې په نږدې ورځو کې به چارې شروع او نور زیاتو بیروزګارو کسان ته به د نفقې ګټلو موقع برابر شي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې په ولایت کې یا نوی سرکونه، استنادی دیوالونه او سربندونه جوړیږي او یا هم د زړو ترمیم روان دی. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی کامل خان په خپل سیمه کې د روانو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
چلس کې کار روان دی، سپیدار کې روان دی، بدګوړ کې روان دی، امرۍ کې روان دی، اندر لچک کې روان دی، ازل قیاس په ښکته دره کې ټولې دغه څونه وي شوراګانې وي، ټولو پیسې راغلي وي او چا واله پاکول او چا بل څه کول، نو هغې کې خو تر ډېره خلک وو، خو خصوصا د دیوګل په دره کې به دغه 2000 کورنۍ اوس موجوده حالاتو کې کار کوي، چې هغه امرۍ تنګي کې تقریبا 450 مزدور کار کوي، دغه زمونږ سرک کې چې دی دغه کې هم دغسې 450-350 کار کوي، داسې بدګوړ کې کوي، داسې سپیدار کې دی، چلس کې کار دی.
په کونړ کې چارواکي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ په داسې حال کې د لسګونو پروژو د پیل او پکې زرګونو کسانو ته د کار پیدا کېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې راغلي سیاسي بدلون سره په لسګونو زره کسان بې دندو شوي او همداراز له پاکستان څخه په زوره د رابستل کېدونکو افغانانو راتګ سره هم د بېروزګارو کسانو شمیر زیات شوی دی. کورنیو او نړیوالو مرستندوی مؤسسو ته په کار دي چې د پاکستان پر ځای افغانانو سره په افغانستان کې مرستې وکړي، څو افغانان په خپل وطن کې آباد شي او بیا نورو هیوادونو ته کډې کولو ته اړ نه شي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزه کې په ډیر شمیر ملکی خلکو ته اوختي مرګ ژوبله غندلې ده. خو په حماس افراطي ډلې د اسرایلو د بریدونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر د دغه قوله په غزه کې د ډیرو ویجاړونکو وسلو د کارولو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د حماس د افراطي ډلې او اسرایلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره په خپلو توندو څرګندونو کې د غزې په تړانګه کې د ملکي فلسطینیانو زیاتېدونکې مرګ ژوبله وغندله او ویل چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید اقدامات وشي. بلینکن چې د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې خبرې کولې، د اسرایلو لخوا په جګړو کې د 4 ساعته بشري وقفې هرکلی وکړ، خو ویل د غزې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره نور اقداماتو ته اړتیا شته. ښاغلی بلینکن دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې منځني ختیځ او آسیا ته خپل 9 ورځنی سفر پای ته ورساوه. هغه وویل چې ملکیانو ته د زیان اوښتو د مخنیوي او هغو ته د مرستو د رسولو لپاره باید تر وسې کار وشي، او زیاته یې کړه چې واشنګټن به د اهدافو ته د رسیدو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه له اسرایلو سره ګډ کار وکړي. ورسته له دې چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو برید وکړ، 1400 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل، اسرایلو له ځمکه، هوا او سمندر څخه پر غزې بمباري پیل کړه. فلسطینی چارواکي وایي چې د دې بمباریو په نتیجه کې شاوخوا 1000 کسان وژل شوي دي او د غزې روغتونونه د صحي وسایلو، پاکو اوبو او د جنراتورونو لپاره د تیلو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک د هغه څه په اړه چې ده د اسرایلو لخوا په غزه کې د درنو چودنو د جوړونکو وسلو کارولو بلل د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی تورک وویل دا وسلې په کلابنده غزه کې له یوې مخې ورانۍ کوي. هغه زیاته کړه چې اسرایل باید سمدستي د دې وسلو له کارولو لاس واخلي. له بلې خوا ټاکل شوی چې سعودي عربستان نن او سبا د عرب لیگ او د اسلامي همکاریو د سازمان د بیړنۍ سرمشریزې کوربه وي. سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې عملا د دې هیواد دولتي چارې سنبالوي په غزه کې د اسرایلي ځواکونو عملیات غندلی دي او ویلي دي چې هیواد یې د دې جګړې او د خلکو د بې ځایه کېدو د بهیر د سمدستي بندېدلو پر اړتیا ټینګار کوي.
ډیره مننه چې تر دم غړي پورې را سره وي او سم لښمنې سره سم د ازادي رادیو دوه اونیزي خبرونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرې کوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زموږ د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله. د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستونځو سره مخ دي،
خپل د ژوند د خپل راتلونکي په اړه سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار په دې کې پړه ګرني وي. یعنی که زه خپله مې اقدام وکړم دا لاغه کلتوري لحاظه یو سمه خبره نه وي، نو دوی ولې زما له انګې سره د خپلو خواهشاتو له کبله دا رقم یو لوبه وکولی.
چې عمر د وادله وخت څخه لک پخیږي، آیا د مناسبه ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داس تاسو خو ما کاونه نس خلکو خبرو لپاره سي خپل راتلونکي ژوند برباد کو، پښیمانه وسی کو او بل اخر ته هغه داسې پښیمانه وسی چې څه ملاسه نسی او هیڅ هم نس کولی څه بدل کو.
نن پام دی خپل خبرې کو ملتیا موکړی. درنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې یو شمېر کورنۍ سره لیدې چې خپلې لونه د بیلابیلو عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي، بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله چې مور پلار مړ شول د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړی شو، لام دی عمله واده ونه کړ، خو اوس یې ورونه د خپل پلار په کور کې د یوې کوټې کرایه ورنه اخلي.
زمان که مادرم پدرم فوت کرد ما دو تا برادرش
کله چې مور او پلار مې مړه شول زما دوه ورونه کور کې و، ټول مسؤلیت زما لغاړی شو. دولتي دنده مې وه، د دوی ټول لګښت مې ورکوه، خو نن چې عمر را باندې تیر دی ورونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې او دا کور موږ ته له پلار څخه پاتې دی. ډېره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند د دوی لپاره قربان کړ، اوس یې پاداش دا دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی د خپلو هغو دوستانو په هکله غږېږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډېره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل څه مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي، کورنۍ تصمیم نیسي. او ډېری زما د اوس هم داسې دوستان ساس یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی دی، یعنی په هغه موسم کې څه دوی ډېر رویباران درلودل، خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې، اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسنده وي، هر څوک انتخابولی نسي د خپل لور لپاره، او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا سرخي. یو تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټون کې هغه پیغله وي، یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي، یا مثلا خیاطي لري یا ګلدوزي لري یا غالۍ وړي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزه کړي او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کړي. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې ګولي. نو د هغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور په وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنی د هغو هغه همسنو سال کسانې چې وې حتی ودونه کړي، خپل د اولادو خاوندان خو دیو دي، حتی د مسیانو خاوندان سوي دي، خپل لورګانې حتی ورکړي دي، خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بسرنوشته ناستې دي.
بله، که دا
درته وای چې ژوند به په کورونو کې سره قاموي هغه په ځواني کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ تلری تر اخره د پلار کور ماسي قدر عزت ورکوي کنه اوس به په سره کم وضعیت کې تاسو دوستانه چې تاسو پاک لیدا ونه وکړه
کور عزت هر څه سوي د مور پلار تر ژوند پورې نو به هغه وخت ورونه دي کوري ژوند دي کوریندار دي دوی په بیل بیل نومونو او تانو دوی ته مثلا یادونه کیږي ډیر زیات زحمت کله یې ډیر زیات بوجونه به د ژوند کش کړي وي خو کله چې مثلا د زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي او د فوټبال توپ په څیر یو نه بل ته شوت کوي
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه عاطفي اړخ نه د انجونې څومره صدمه ویني
له شکه یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کړي کوشش وکړي خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کړي او بالاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بېلابېل نومونو تانو سره مخ کېږي نو دوی له رواني لحاظه هم ډېره کلکه روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني او همیشه په فکرونو خپل تېر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولی چې دوی تصمیم ونیسي او همیشه دوی په افسوس کې بیا ژوند کوي
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید دې ته یو مناسب کور وټاکل سي او دا واده سي چې کوم مشکلات چې موږ تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې ورسره مخ نه سي
یعنی د واده لپاره دی وهلک وی وی چلې لپاره ل دروي سلات پنځوي سپورې نهایت تراتوي سپورې ډېر یو خدای و د سدوي مثلا مشترک ژوند پیل کې او لبل سره نو یعنی په کوم عمر کې خپل لورګانی ورته وي هغه هم ورته مثلا بیا غنچونه په کورته چې زیره حالت هم له چاله شاو سوزو سره مخ کېږي په پنځوي کلو په تراس کې وی دی کولای شي چې د کور هغه چاره هم په ښه شکل سره
بلکې ښه رسیدګي وکولای شي هغه کورنۍ او تبا څو لرو چې دوی همدا اوس هم خپل لونه په کور کې کینوي هغه مشکلات موږ تاسو یاد کړی یا په کور کې دا کار کوي کوم بل څوک دی کار نسته یا د سارا کار کوي یا ګټیالې ده کنه دا هسي کورنۍ ته څه ویل غواړي
کورنۍ څخه دا د خپل اولاد له سرنوشت سره د لوبې نه کوي د نن په اړه د فکر نه کوي دغه درآمد ته د سترګې نه نیسي که زیات مثلا دوی ته درآمد عواید ډېر مهم وي بیا د ورته وهي څخه پس کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدي مونږ ته راکړه چې دا د مونږ د ژوند څه وچرخېږي خو لطفا د خپل اولاد له ژونده وتلونکي سره د لوبه نه کوي ځکه هغه دوی ته نن مثلا ژوند د کار کولی سي سبا چې هغه له لاسو پښو نه غورځېږي ډېره سخته وي بهتره او ښه لار به یې همدا وي مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره د هغه عمر ژوند د هغې ځواني د خپل بېجایه خواهشات لپاره نه وقف کوي یعنی هغه خپله لور د نه قرباني کوي
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي هغه که خپل پلار او ورور هم وي خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې په ګډه یې سره اورو
موږ ډېر کله لیدلي اورېدلي او وینو یې آینی شاهدان پات سی د دې چې هغه نجونې چې پر کور پات سی یا واده ونه کی یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټا کی نو بیا د کورنۍ نور غړي ور سره تاوتری خوالی کی ناوړ چلند کی بی غور ور کی د یو بار فستر ګورته ګوري او د کورنۍ د اوجو بارې غني دوی ته هم دغه د کمتری احساس ور کول کیږي او دغه احساس تقریبا ټول کورنۍ کې ور کول کیږي موږ چې لیدلې دا چې کورنۍ ډېر لښ پیدا کیږي سسنا ډېره کم ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوژو بار نه سي ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نه سې کولی ته د ژوند ګډ ملګري نه سې ټاکلی په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډه ملګرتیا ونه کړي مګر دغې ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سین واوړي سین لږ بالا سي نو د دوی ژوند هم دوی ته داسې وي دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته او هم نور داس فکر کې چې د دوی ژوند موږ ته بار دی، موږ د اوږو بار دی. داسې یو احساس همداسې نجونو ته پیدا دی، او هم کورنۍ دا احساس کوي چې دا نجونې پر اوږ بار دی، دا د ټولنې او د کورنۍ د اوږې بار دی.
دا څومره منفي عواقب لري اتل صاحب؟
په رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي، ډیپریشن ته رسي، ځکه موږ چې وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې مو اورېدلي وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډېر سخت رواني حالات سره ژوند کوي. په ځانګړې توګه بیا دغه قشر چې د کمی په احساس اخته سي، دا په رواني لحاظ ډېر سخت تجربې په خپل ژوند کې تېروي. دوی هیڅ آرام وخت نه لري، او یوه ورځ تر بلې ورته سخت وي، او هیڅ دغسې رواني و ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي. نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخته شکنجه چې تېروي. دوی په رواني لحاظ د ډېرو سختو ترخو تجربو څخه تېرېږي. دوی رواني علاج ته اړتیا لري. تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه چې د دغسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره، او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې شي. دا انتخاب خوښه یو بشري اصل دی، خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري، لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته. په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد خراب وي، تر ټولو لومړی دغسې ښځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ، ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو. او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده، یو ښځه مثلا خلاصری نه ده، نه د دندې انتخاب کولی شي، نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي، نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله، په یو شمېر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي. تاسو په نظر چې یو نارینه یاستئ، د نارینه او دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشري دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لوڼې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي، نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري. نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتماً یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګالولو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، د دوی ملامتول په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه او ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای سي چې هر مسله د دې ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور او د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي. نو د کچېرې دغه کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې، حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی شي. خو دا چې د نرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یا یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکړم چې ولې واده نه دی کړی. یا ولی مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی، خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولی شي یو څوک وټاکي. هلته هم محدودیتونه نارینه یې شي چې ته نشې کولی چې یو څوک وټاکي، ته نشې کولی د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سرخلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیره اړینه ده لپاره.
بله، یو بله پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري، کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ورباندې تیر کړي، بله ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقله څه وایې؟
کامل اندازه چې دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه یې کومه ګټه وټه ونه لري، ښځو یې لوست کړي، مکتب یې ویلي، پوهنتون یې ویلي، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دروي دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لویې سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کړي یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بېرته نارینه کېدلی شي، او دلته بیا دوی دي چې دغې مسلې ته باید متوجه شي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نشي کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند وکړي یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
بیا بی ځای دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلې د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بلاخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بی ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو لوړ مشکلات له دینه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځېږي چې باید یوه پېغله تر ډېر عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجېږي، د هغه خبره کې یا پلار وایي چې بله فلاني سره زما نه لګېږي، یا دا داسې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا داسې وله هغه خلکو سره مونږ ټیک دي، مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دي، یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا داسې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښتنه کېږي، خواهش پاتې ډېرېږي، لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې. هلته اوسنیو شرایطو کې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کې دي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخه نه کړي چې هغه د واده وکوي، او د واده له دغه کثافه مصارفو نه دې چاره وویستلی شي.
کله چې یوه نجلۍ د پلار په کور پاتې کېږي، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي. دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي، هغوی چې یو څه تر ډېره عمره پورې د کار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره ټاکي، دا پوښتي ولا ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبر پیدا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم اوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې هغه کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدای شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه چې مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې ده، یا څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک نه کوي. دغه ډول مسلې دې باعث ګرځېږي چې پیغلې ته رواني ستونزې پیدا شي. مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل دا دې باعث ګرځېږي چې خپله ورېنداري یو مشکل ګرځي کې انترور لپاره ولله دا کورنا څه د ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري او دا ډوډۍ خوره ده که چېرې هغه په خاصتن داسې یو مېرمن واوسي که داسې یو پیغله واوسي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یې هغې تحصیل نه یې کړی یا هغه لاسته راوړنه ونه لري نو بیا دغه ډول مثلا د یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي چې دا پخپله یو لویه ستونزه ده او ستونزه د یوې پیغلې له مورې ډېرې هم زیاتوي. کېدای شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده ولې واده نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده، که پیغله ده او که ځوان ده، دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي نجلۍ پیغله سو واده نه ده کړی، هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئنه اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي آماده، او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده، هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده، ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه ذهنن نه وي آماده د واده لپاره، کېدی شي هغه داسې ستونزه ولري چې نه غواړي له یو چا سره یې شریکې کړي یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي. هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي، ضرور نه دي چې څوک دما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي. باید خلک هغه ډول الفاظ نه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي، د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي، مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې، یا مثلا هغوی دې ته مجبور نه کړي چې باید یو څوک د مجبورې ورځې د دې لپاره د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي، د دې لپاره چې د یو بل چا خوښه پوره کړي، د بل لپاره واده وکړي، نه د ځان لپاره. زه وایم راځئ د افغانستان خلکو ته دغه وینا ده چې پرېږدي د په ژوند کې مداخله مه کوئ، واده کوي نه یې کوي، زر یې کوي وروسته یې کوي، دا ما پورې اړه نه لري، دا د یو چا خپل شخصي کار دی، د ژوند دی. زه ولې مداخله وکړم او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی پرې ناراحته شي، او یا یې مجبوره کړم داسې یو تصمیم چې خدای مه کړه هغوی په خپل اخ کې ظلم وکړي د ما د خبرو له امله او د خپل ځان لپاره یو غلط انتخاب وکړي، د دې خاطر چې د زما یا د ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کړي.
بله، په آخر کې که یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدغه اوس عمرونه زیات شوي، ودونه یې نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفانه کړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي، او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي؟
که چېرې دوی د خپل خوښې وړ شخص ولري، انتخاب ولري، بهتره ده چې واده وکړي. په دوم قدم کې کوم شاعت خلک یې خبرې، مثلا خلک خبرې کوي، خلک پر چا پسې خبرې کوي، خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي، نو بهتره دغه ده چې هغه منفي خبرې چې خلک یې وایي زموږ په اړه باندې غوږوهنې کوي، بهتره دا ده چې نادیده یې ونیسي، خپل ژوند د نورو د غوږوهنو د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو، بهتره دغه ده چې خپل تصمیم د خپل ژوند په اړه باندې پخپله ونیسي، ځکه تر ما هیڅوک هم بهتره نه پوهېږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی شي. دا زه یم چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره، کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي، یعنې تر ما زیات د ما ضروریات څوک نه شي حس کولی، او په دې نه پوهېږي چې د ما ضروریات څه دي، د ما خواهشات څه دي، په دې سره ویل یو زه غواړم په آینده کې ولرم. بهتره دغه ده چې خپل تصمیم پخپله ونیسو، د خلکو خبرو پسې ونه ګرځېږو، او داسې تصمیم ونیسو چې خپل ژوند ورباندې، خپل آینده ورباندې اباد کړو، داسې تصمیم خدای مه کوه ونه نیسو د خلکو د خبرو لپاره چې خپل راتلونکی ژوند برباد کړو، پښېمانه اوسېږو، او بالاخره بیا هغه داسې پښېماني اوسېږي چې هېڅ مو لاسته رانه شي او هېڅ هم ونه شو کولی چې بدلې کړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه خورشې ګلې.
درن دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420214 4601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د سلام په وړاندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن د شنبې ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون لولو. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. اوکې، د لسم ټولګي زده کوونکو، نن به ښوونکی د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لنډ معلومات واورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوه شو. دا تاسې او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه، تاسې پوهیږئ چې نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډاري د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې امله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپیره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولای شو د یو نقشې قلمرو اثبات کړو. دوهم، د طول بلد او عرض البلد کړي یا دایرې. د طول بلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي، چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولای شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته سولې چې د دغو کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړي نښې. شپږم، د رنګونو استعمال او پرداز. اووم، په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم، د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې لکه سنوسایډل ترسیم یا ارتسام، بزوي ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه، د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسې دا سور پړیل خط یا غورس خط وویني. همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو نری کرښه هم رسمیږي، په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي قیمتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای ښیي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ، ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطع څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي، چې بیا موږ کولای شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کو کانتور کرشه دغه کرشې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرشې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداز دپاره کارول کیږي. د دغو کرشو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرشې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی شي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرشې واړوو او همدغه کرشې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مکیاس مکیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مکیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مکیاس څخه دی. مکیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 15000 کیلومتره یا 16000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو په نقشه کې موږ باید دا د یو ملي متر یا مثال یو سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې دغه نقشه مکیاس چې دی یو پر 10000 کیلومتره دی. معنا دا چې په نقشه کې یو ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مکیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګراف په شکل ښودل کیږي چې موږ کولای شو چې هیڅ داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بې له دې چې نقشه مکیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هر نقشه ځانګړې مکیاس لري او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړې توګه د جغرافیې په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهېدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافیې په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهېدل څونه مهم دی. بل دا چې پر نقشې پوهېدل ځینې ځانګړتیاوې لري او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. د ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځانګړې توګه د ټکنالوژۍ په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده. خونکی به نن موږ ته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډېره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولې. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر له خونکي واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوزول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوزولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارک د څلویښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلودی. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دی چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته. نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو دپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کیدای سي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیرډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي، دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بېلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي، افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیاته اندازه ډبرو سکاره لري. نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري، هم نه خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برېښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم راایستل سوي اخراج سوي نه دي. موږ زیات سکاره لرو، نو باید حرارتي برېښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
وکی درنوز دکونکو د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. خوونکی د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي ور دی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به خوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې ولولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې له پاسه حرکت کوي، لکه د بارولو حیوانات، بایسکل، موټرسایکل، موټر چې په دې کې لاری، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي له ټولو ډولونو سره. د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي هغه واټونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته لنډ شوي دي. همدارنګه د دې وسلو څخه په ګټه اخیستنې ګرانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډېره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړي دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دوسواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی دغه ډول شکل درلودی چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورټي وسیله ده بلکې د سپورټ لپاره هم ګټور دی. د سون مواد نه لګوي، د استوګنې چاپیریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورټ زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډېر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې د بخار ماشین په کاش سره سمنقند د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنۍ جوړ شوي موټر ګڼل کېږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوي خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسې لومړنی موټر وینئ چې د سمنقند لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتانوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله یې کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 1700 لینک فونډ ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس زموږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډېرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل نقل لپاره ډېره مهمه وسیله ده. دا ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي په 1915 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې، بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاه د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو لپاره، د اتباعو لپاره یا د ملت لپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي
درنوز د کونکو په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي.